اته بچي شوه بچي شوه احمد شبريم السلام عليكم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د سپین مړی ویان د وای د توحید تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسټیک شوی وو چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ وو چې د تړون عملي کېدو پرته بل لار نه و لنن څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت جګپوري ډیپلوماټ زلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ دا تړون لاسلیک شو د سپین ماړی ویاندې اغلی پیر پرون دا خبره هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅې کوي د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو پروبسیت او پرسنیو کې د شوزو د احتمالي ممنوعیت د پایلو په اړه اندیشنه ښکاره کړې د مرکز پرون چهارشنبه په یو بیان کې د اندیشنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که شوزي پرسنیو کې د را څرګندېدو په مهال د دوی مشخص لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې پرسنیو کې د شوزو پر کار بشپړ بندیز ولګوي د افغانستان او ایرلند ترمنځ نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده پرون ایرلند سل منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل تر ایرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډو له جوړېدو سره سوځېدلي وو په عربي متحد اماراتو کې د دغو دواړو هیوادو ترمنځ همدا یوه 15 ورځنۍ لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې هم وکړي د پاکستان د پخوانی زندانی سر اعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتو د پیسو له بچي صندوق یا ایم ایف څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د اتمې د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه یې د پاکستان لپاره د ایم ایف استازي ته یو لیک استولی دی که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی وو خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارده ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډېرو نورو مرستو ته هم اړوي تاکل شوی چې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی سبا خاورو ته وسپارل شي د 28 کلن ناوالنی چې چارواکو یې د مرګ خبر له زندانه ورکړ مړی د فبروري په 23مه د هغه مور ته وسپارل شو د ناوالنی ویاندې کیرا یارمش پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ماسکو په یو کلیسا کې د دواله مراسمو وروسته به د ناوالنی مړی هلته په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي تروسه نه د سرګند چې د ناوالنی د مړی د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې به څوک ګډون کوي ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورځ ده څلور کاله مخکې زلمی خلیل زاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ څونځې چې سری څه پکې عملي شوي څه پکې پاتې دي دا به هم په یو تفصیلي راپور کې واوري په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هم حاضر کې پروسو دامونو شوره اندیشنه ښکاره کړه تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري تیر اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوږنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنري ویان جرمی لاورنس وویل:
We're appalled by the public executions.
مخترونی په لنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیمونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرول یو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوی کسان څو ځلې په ډزو وشتل شوی دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پرېکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخوندزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړي دي. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلند یا مجازاتو یوه بڼه ښودل شوې. ویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی، په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتیا او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15-15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې دوه کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلي طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 2.5 کاله تیریږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا او طالبانو ترمنځ توحید تړون څلور کلن شو، خو د چارو شنونکي وای مهم برخې لا هم نه دي عملی شوي. دغه تړون د 2003 کال د فبروري په 19مه د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجمنې څه وي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړ.
د دوهې په یوه مجلل 15 هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2003 کال د فبروري په 19مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټول راغلو ملمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملی کېدو ټټرې ووه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچیانو د لږ تر لږه یولس پړاوه مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا شپاړس میاشتې یې دوام وکړ. پوښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څه وې او څومره عملي شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه یې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه او درېیمه برخه یې دا وه چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا وه چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوحې د تړون څلور وړه برخې داسې طرحه شوې وې چې د یوې عملي کېدو بل ته لار پرانیسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحدو ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوحې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت یې برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوحې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول.
د دوحې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت یې ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري چې په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي، نو روابط یې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ او پاکستان خو بېله هم د دوی حامی و او د دوی هغه ځای ورکړی و او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لاره قدرت ونیو. د دوه هیلتړو نه لاڅو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د ماده په نقص تورن کړل.
د هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل
دوه د تړون په کټو کې یا په عمل
د چارو کتون کې یو بیدلا برهانی دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عملی کې دوکې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه دپاره دا ډاډ ورکوي خوله د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لپاره پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا همدرخنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه به په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښې شوی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. کته هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډالو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډي کروایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوحې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوحې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته